وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1402 هجري لمریز کال د غوی د میاشتې 28 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مې له 18 نیټې سره برابره ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مزاج ملاند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې یوه نیکمرغه ورځ به مو پیل کړي وي. پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر عزیز الله الدین له افغان ولسمشر غوښتي چې د مالیې د وزیر لخوا پر څو وکیلانو د فساد د تورونو څېړنې لپاره یو تحقیقاتي هیئت وټاکي. ایساف د کابل په شاشهید سیمه کې په پرونی چاودنه کې د خپلو دوو سرتیرو او څلورو پوځي قراردادیانو مړینې تایید کړې ده. او د امریکا ولسمشر او د ترکیې صدر اعظم پرون ژمنه وکړه چې د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد فشار ته به دوام ورکړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان اړوند څو خبرونه. له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر عزیز الله الدین له افغان ولسمشر څخه غوښتي چې د مالیې د وزیر لخوا پر څو وکیلانو د فساد د تورونو د څېړنې لپاره یو تحقیقاتي پلاوی وټاکي. ښاغلی الدین ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیې څرنګوالی باید زر تر زره د افغانستان خلکو ته روښانه او مجرمان رسوا شي.
زه فکر کوم چې دا ضرورت لري چې یو ښه عمیق تحقیق پرې باندې وشي. بیا وګورو څوک په دا کې ملامت ده. هغه ملامت چې ده باید افغانستان خلکو ته وویل شي.
له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر وړاندیز وکړ چې د مالیې د وزیر لخوا د لګیدلو تورونو د څېړنې لپاره په موظف پلاوي کې باید د ملي شورا سترې محکمې او نورو موسسو استازي غړیتوب ولري. ایساف د کابل په شاشهید سیمه کې په پرونی چاودنه کې د خپلو دوو سرتیرو او څلورو پوځي قراردادیانو مړینې تایید کړې. د راپورونو له مخې په دې ځان وشون کې برید کې د ملکي افغانانو او بهرنیانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د نړیوالو خبري اژانسونو د ریپورټونو له مخې شپږ واړه وژل شوي کسان امریکایان دي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره د سلاکارانو په توګه کار کوي. ایساف په یو بیان کې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد له قوله ویل شوي چې وژل شوي ملکیان ماشومان او ښځې او همداراز د ایساف هغه سرتیري و چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره دنده ترسره کوله. ولسمشر حامد کرزی هم دا حمله په کلکه غندلې. د جمهور ریاست په رسمي ویبپاڼه کې د خپاره شوي بیان له مخې ښاغلي کرزی دا نازوان مردانه کار بللې. ویلې دي چې دا حمله د افغانستان او اسلام د دښمنانو لخوا شوي. د دې برید مسولیت حزب اسلامي منلې. د امریکا ولسمشر او د ترکیې صدر اعظم پرون ژمنه وکړه چې د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد فشار ته دوام ورکړي. په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر بارک اوباما او رجب طیب اردوان په کتنه کې د پراخو بحثونو مهمه موضوع د سوریې بحران و. دا کتنه په ترکیې کې لاغه خونړۍ چاودنې څو ورځې وروسته کېږي چې انقره یې پړه د سوریې پر استخباراتو واچوله. تمه کېږي چې اردوغان به پر اوباما ټینګار وکړي څو د اسد رژیم د نسکورولو لپاره جدي اقدامات وکړي. اوباما له کتنې وروسته په خپلو څرګندونو کې ویل چې سوریې به یوه ورځ د اسد له استبداد خلاص شي، خو په دې لاره کې د ستونزو یادونه هم وکړه.
There's no magic formula for dealing with a
د سوری په سیر د بهاده تشدد او سخت حالت په وړاندې د مقابله لپاره کوم جادویي فرمول نشته. ک وای صدر اعظم او ما به خامخاله د مخامل پرې کړی وای او مسله به مختمه کړی وای. خو د دې پر ځای منظم نړیوال فشار راوستای شو او اپوزیسون پیوړی کولای شو. اوباما ویل چې اردوغان سره په کتنه کې له سیاسي پلوه د سوری د اپوزیسون د پیوړی کول او عملی ظرفیت د وجهتولو پر هڅو هم بس وکړ، خو د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون کومه نښه څرګنده نه کړه. د امریکایي رسنیو د ریپورټونو له مخې د باستن ښار په بومي چاودنو مشکوک تورن جوهر سارنایف په هغه لیک کې چې په قلم لیکلې خپل برید په اسلامي هیوادونو کې د امریکا د جګړې غچ بللې. د امریکا سی بي اس نیوز شبکې پرون د نڅرګند سرچینو له قوله خبر ورکړ چې سارنایف دا متن د هغه کښتۍ پر دیوال لیکلې چې د اپریل د 15 مې حمله څو ورځې وروسته پکې و موندل شو. د سی بي اس خبريال جان ملر وایي اصلي متن داسې دی چې دا حمله د افغانستان او عراق په څیر د هیوادونو کې د مسلمانانو پر ضد د امریکا د جنایاتو غچ دی، او دا چې د باستن په حمله کې د خلکو قرباني کېدل د غبي ګناه قربانيانو له ځانمنیدو سره انډول دي چې په ټوله نړۍ کې د امریکا په جګړو کې وژل کیږي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. په افغانستان کې اداري فساد سره د مبارزې اداري مشر له ولسمشر نه غواړي چې د مالیې د وزیر لخوا پر یو شمېر وکیلانو د لګیدلو تورونو په اړه د څېړنه وشي. په دې اړه په ریپورت سربیره د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارې د مشر خغلی عزیز لودین سره مرکه هم لرو. همدارنګه به مو پرون د کابل ښار د شاشهید په سیمه کې د ځانوژون کې حملې په وروستي حال او د تلفاتو په وروستۍ شمېره خبر کو. د پینټاګون جک پولو چارواکو پرون کانګرس ته ویل چې امریکا اوس هم لال قاعده شبکې سره په وسلواله مبارزه کې ښکېل ده. په دې اړه یو ریپورت لرو. او د ایران د اټومي پروګرام مرکچی وایي د سترو قدرتونو له استازو سره په خبرو کې موافقه وشوه چې خبرو ته به دوام ورکړي. دا مسله هم څېړو. دوستانو په روانه نیم ساعت خبری مجله کې به لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم ولرو. تاسو د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدلی شئ او همدارنګه په خارونو کې د اف ام په 0.15 څپه هم اوریدلی شئ. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو زموږ خبرونې په انټرنیټ کې هم په مستقیمه توګه اوریدلی شئ او همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ رپورټونه له نور تفصیل سره او عکسونه او ویډیوګانو سره کتلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته دا ازادي راډیو ټکي کام یا ازادي راډیو ټکي اورګ. په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې مشر له ولسمشر نه غواړي چې د مالیې وزیر لخوا پر یو شمېر وکیلانو د لګیدلو تورونو په اړه د څېړنه وشي. عزیز الله لودین ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسله باید د قضایي او مقننه قوو او د یو شمېر نورو ادارو د یو ګډ پلاوي لخوا وڅېړل شي څو یې سپیناوی وشي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
لایوی خپل وسرنولی په تمه ده چې په یو شمیر وکیلانو د مالی وزیر لخوا د لګول شوی تورونو په اړه اسناد ورپسوارل شي. لیداری فساد سره د مبارزې علي ادارې بیا وایي چې ولسمشر باید د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکي. لیداری فساد سره د مبارزې ادارې مشر عزیز الله لودین د پنځمبه پوره ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ولسمشر باید د دې موضوع په اړه د قضایي قوې ملي شورا او بیلابیلو نورو ارګانونو یو تحقیقاتي پلاوی وټاکي. عزیز الله لودین وویل چې باید د دې قضیې په حق لا زر تر زره څېړنه وسی او حقیقت خلکو ته روښانه شي.
نو مونږ فکر کوو چې دا وظیفه د وزارت داخله او وزارت د مالیه که بیا د رئیس جمهور لخوا امر وسی چې تاسو په باندې تحقیق وکړئ. مونږ حاضر یو چې په باندې تحقیقات وکړو او دا نتیجې افغانستان خلکو ته ورکړو. زه فکر کوم چې دا ضرورت لري چې یو ښه عمیق تحقیق پرې باندې وسی. بیا وګورو څوک په دا کې ملامت ده. هغه ملامت چې ده باید افغانستان خلکو ته وویل شي.
ډاکټر لودین دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د مالیې وزیر د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې په استثنايي غونډه کې د دې جرګې په شپږو وکیلانو بیلابیل تورونه ولګول. په دې تورونو کې د وړو او شرابو قاچاق، په غیر قانوني توګه د تیلو واردول، د قراردادونو په ترلاسه کولو او غیر قانوني مقرریو کې د مالی پر وزیر د فشارونو راوړل شامل دي. تورونو وکیلانو زهیر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم موسنی، محمد عارف رحمانی او محمود خان سلیمان خیل پر ځانونو لګیدلي تورونه رد کړي دي او د مالی له وزیر د اسناد غوښتنه کړي. حضرت عمر زخیلوال د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د خپلو څرګندونو په حق اسناد لري او لوی څارنوالۍ ته به وړاندې کړي. تر اوسه د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو د دې مسلې په اړه څرګندونې نه دي کړې او په خواتر دې هم په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه کړې. په ورته وخت کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر په مالی وزیر انتقاد کوي چې ولې په خپل وخت دغه دوسیې نه افشا کولې او د دوی ادارې ته اسناد نه سپارل. ډاکټر لودین وویل چې که دوی هم په دې اکله اسناد او شواهد پیدا کړي نو په حق له به څېړنې وکړي.
زه په دا مسایلو کې وخت پورې مونږ په ځینې شیانو باندې خبر وو. خو د مونږ وظیفه دا ده چې یو راپور مونږ ته ورسیږي. اصل درنامه زمون کولی شو چې خپل تحقیق په باندې شروع وکړو. په ځانه خپل خوان یو کال یا نیم دوه کال تیر شوی دی. ولی اوس دا خبره پورته شو که دا واقعا قاچاق و چې دا مشکلات وو باید په هغه وخت کې د وزارت مالیه لخوا اشاعت باندې شوی وای. که هیڅ نه وو باید د مونږ دفتر سره دوی تماس نیولی وای چې مونږ په باندې دلته تحقیقات یو شی کړی وای.
تر دې مخکې د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکو هم له مالیې وزیر غوښتي و چې پر وکیلانو د لګېدلو تورونو په اړه دې د څېړنو لپاره دوی ته اسناد وړاندې کړي. تورن وکیلان چې په خپلو ځانونو لګېدلي تورونه ردوي، د ولسي جرګې له ادارې پلاوي غوښتي چې دا مسله جدي تعقیب کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا پر وکیلانو د تورونو مسله به له قانوني پلوه وڅېړل شي او که به د ځینو نورو دوسیو په شان خاورې پرې واړول شي.
و موردل چې د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې اداري مشر له ولسمشر نه غواړي چې د مالیې وزیر لخوا پر یو شمېر وکیلانو د لګېدلو تورونو په اړه دې څېړنه وشي. په دې اړه جمیلې ظریف له ښاغلي لودین سره مرکه کړې ده. بشپړ مرکه یې اورو.
زه فکر کوم چې دا خبره دلته ډېر شرماور خبره ده. د افغانستان ملت باندې خفصه وی دي چې ولې داسې مسائل په دغه په اداراتو کې وجود لري. زه فکر کوم چې دا ضرورت لري چې یو ښه عمیق تحقیق پرې باندې وشي، بیا وګورو څوک په دا کې ملامت ده. هغه ملامت چې ده باید افغانستان خلکو ته وویل شي. په دا مسائلو کې وخت پورې مونږ په ځینې شیانو باندې خبر وو، خو د مونږ وظیفه دا ده چې یو راپور مونږ ته ورسیږي، پس مونږ کولی شو چې خپل تحقیق پرې باندې شروع وکړو. اما دا مسائل چې قاچاق بیل سوي دي یا مثلا کوم ځمکه چاته ورکول سوي دي، هغه هم په مسایلو یا نه، په دا شیانو باندې اصلي مرجع وزارت داخله ده چې په سرحداتو کې کمیشنر لري، او وزارت مالیه ده چې ګمرکات هلته د دې په اختیار کې دي.
لودین صاحب، تاسو ویلي چې تاسو له دې موضوع نه مخکې خبر وی، نو کله چې تاسو مخکې خبر وی ولې تاسو تحقیق نه کوئ؟ ولې مو د موضوع هماغه وخت نه څېړله؟ لکه څنګه چې تاسو ویل شمالي وزارت هم ډېره ناوخته کړې ده، نو ولې تاسو اقدام نه کوئ؟
خو زه مخکې چې مونږ یو اطلاعات راسي په باندې عمل کوو، دا خو وزارت داخله له خوا اوس رسواسو، او د وکیلانو هم اعتراضونه اوس د شیانو باندې شورای میږي کې خبرې وسو. نو مونږ فکر کوو چې دا وظیفه د وزارت داخله او وزارت د مالیه کې بیا د رئیس جمهور لخوا امر وشي چې تاسو په باندې تحقیق وکړئ. هغه شی چې ما په تحقیقات چې د کابل بانک په باره مې کړې او په شینی بانک او په نورو مسایلو کې، بیا مونږ حاضر یو چې په باندې تحقیقات وکړو او دا نتیجه افغانستان خلکو ته ورکړو.
ډېره مننه لودین صاحب. تاسو ویلي چې دا موضوع ډېره مخکې موضوع ډېره مخکنۍ وه، نو څه فکر کوئ چې ولې مالی وزارت د موضوع تاسو سره نه شریکول هماغه وخت کې چې کله د موضوع
ما پوښتنه هم همدا وو چې دا د ځان خود صاحب خیوان یو کال یو نیم دوه کاله تېر شوي دي، ولې اوس دا خبره پورته شو؟ که دا واقعا قاچاق وو چې دا مشکلات وو، باید په هغه وخت کې د وزارت مالیه لخوا اشاعت پرې باندې شوی وای. که هیڅ نه وو، باید د مونږ دفتر سره دوی تماس نیولې وای چې مونږ په باندې دلته تحقیقات یو شی کړی وای.
یعنی ستونزه چیرته ده؟ تاسو ستونزه چی شي کې ویني؟ ولې د موضوع تاسو سره شریک نه سوا؟
زه فکر کوم چې باید په دا باندې یو قضاوت واقعي وسی. دا خبره د افغانستان د خلکو د پاره ډیر بد ده چې په خلکو باندې غږیږي او داسې جنجالونه د مونږ په اداراتو کې پیدا کیږي او بل سره داسې مشکلات خلقی. زه فکر کوم چې باید حقایق ورسته افغانستان خلکو ته روشن شي.
عزیز الله لودین چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د اداري مشر دی، مرکمه ورسره واوریدله. د مالی د وزیر د هغو څرګندونو په اړه چې یو شمیر وکیلان یې په ځینو اداري فساد او همدارنګ په قاچاق تورن کړي، د ځینو اوریدونکو څرګندونې اورو.
ستاسو ل پیغامونه نه
نوم رحمت الله ده. یا پس ده وزیر سر دمالی چی کلا ده وکیلان افشا کرده دیر خیلی کار کرده منگه دن استقبال که خوشحالی از تو درینه با طول وزیران ده افشا که چوک چی پدی قاچاقو که لاس لری، چوک چی پا مواد مخدرو که یا چوک نسالاب کاربار که ده با طول افشا شکل از دولت مرفی چیزه که ده افشا نیشی طول وکیلان ده نورم دور موقع استفاده که ده چکل افشا نیشی نورم هم دقیقه کرونه که دو افشا شی دو سرانوالی تا مرفی شی دو بانی محکمه فیصله و که دو که جرم کری زندان شی مرفی شی خلق تا تلویزیون دلاری ده رسانه دلاری خلق تا دو افشا شی تسو ده نور خلق هم ده دو نپند وقت لیا و ده وطن هم دقیقه سی جوری کلا چی دو افشا نیشی دو ده وطن هیچ کلا پیش رفت نکی وکیلان ده پارلمان زمانگا چی دی یعنی پداغ دیری کرونه که آتا سو وزیران نورم که تلویزیونو که ویری چی وزیر ډیر وزیران لاس لري په قاچاغو کې
زه بلای ولسی جرګه د خلکو د اراده مظهر دی او خلک په څومره امیدواری یو وکیل د دې لپاره چا کی چې د او د د وطن لپاره صادقانه خدمت وکړي
دا اوریدونکو ل څرګندونه وس هم پام وکړي د مهمو خبرونو سرټکو ته یو ور بیا لا فساد سره د مبارزې د علي ادارې مشر عزیز الله الدین لا افغان ولسمشر غواړي چې د مالی د وزیر لخوا پر څو وکیلانو د فساد د تورونو څېړن لپاره یو تحقیقاتي پلاوی وټاکي ایساف د کابل په شهید سیمه کې په پرنوې 14 کې د خپل دوو سرتیرو او څلورو پوځي قراردادیانو مړینه تایید کړې ده د امریکا ولسمشر او د ترکیه صدر اعظم پرون ژمنه وکړه چې د سوریه پر ولسمشر بشار الاسد فشار ته به دوام ورکړي د امریکایي رسنیو د ریپورتونو لمخې د باستن خار په بومي چاودنو مشکوک تورن جواهر سرنایف په هغه لیک کې چې په قلم لیکل خپل برید په اسلامي هیوادونو کې د امریکا د جګړې غچ بللې د عراق په بیلابیلو سیمو کې د حملو په نوې څپه کې پرون 19 کسان وژل شول او لسکونه نور ټپیان شوي دي د ایران د مجاهدین خلق غوند یو شمیر غړي چې لڅو کلونو را په دې خوا په عراق کې دیره وو البانیا ته لیږدول شوي دي دوستانو تاسو موږ غږ لازادې راډیوونه ورې یو سم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څوي اسمت څاروان ورته کتنه کړي
واشنگتن پوسټ ورسپانې په ورستۍ غنه کې د نواز شریف له وخت رسیدو د افغانانو د اندېښنې په اړه پیولیکنه کې ښکلي کڅ هم د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته په انتخاباتو کې د بریالي تو په خاطر مبارکي وویل خو د افغانستان په عامو خلکو او سیاسي کړیو کې ژور تشویش ده د ورسپانې لیکنې سره سم افغانان د نواز شریف له پخوانی دورې شي خاطرې نه لري د دوی په نظر نواز شریف یو له هغو کسانو څخه و چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې اور بل کړ ورسپانې د یو متقاعد افغان جنرال عتیق الله امرخیل له قوله کاشي نواز شریف اسماعیل شوی دی د شغل امرخیل په وینا نواز شریف هغه څوک دی چې له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځیانو له وتلو او د نجیب الله د حکومت له پرزیدو وروسته د افغانستان د ملي اردو په لمنځه وړلو کې اساسي رول درلود او وروسته د طالبانو ملاتړ وکړ واشنگتن پوسټ یاتوی نور افغان نظر خواندان هم دې تورته نظر لري او باور دي چې د نواز شریف نوې حکومت به هم له پخوانی هغه سره توپیر ونه لري د دوی په وینا حتی که نواز شریف د بدلون غوښتونکي هم وي شاید د پاکستان په سیاست کې لوی بدلون را نه وړلی شي ځکه چې په دغه هیواد کې د پاوز ISI او سختریزو په شان نور سیاسي لوبغاړي هم شته چې د پاکستان پر سیاست اغیز لري او نواز شریف به هم د هغوی تر اغیز لاندې وي ورسپانې د افغان سیاستوالو له قوله د ډیرو مثالونو یادونه کړې چې وایي که نواز شریف خپل پالیسی بدل نه کړي د ډیورن کرښې په دواړو خواو کې به حالات خراب شي د دوی په وینا نواز شریف باید له خپلو تیرو تېروتنو زده کړه وکړي او د افغانستان په اړه یوه صادقانه او عملي ستراتیژي جوړه کړي وال سټریټ ژورنال ورسپانې بیا په خپله تازه ګڼه کې د پاکستان د اندېښنې په باب لیکنه چاپ کړې ده دا لیکنه بلعکس پاکستان په افغانستان کې له تروریستانو بیره لري نومیږي تر اوسه پورې تل افغانستان له پاکستان شکایت کړی چې تروریستان پریشتي چې له خاورې څخه افغانستان ته ووري او هلته حمله وکړي خو د افغانستان له ختیځه د ناټو د پوځي قطو له وتلو او د پاکستان په خاوره کې دغه هیواد د پوځیانو له حمله وروسته یو شمېر سخت دریزي د پولي پورې غاړه د افغانستان په خاوره کې پناه اخلي ورسپانه په امریکا کې د نړیوالو ستراتیژیکو څېړنو د مرکز د ملي امنیت د کارپو انټونی کورسمن په قول لیکلی چې وایي ډېر عوامل شته چې په علت یې د افغانستان او پاکستان پر سرحدي سیمو بشپړ کنټرول نشي ټینګېدای او په دې سیمه کې اندېښنې په ځای پاتې کیږي ورسپانې په سوات کې د پاکستاني پوځ د پلی فرقې د قومندان جنرال غلام قمر په قول کښلی چې له افغانستان د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره به د افغانستان او پاکستان په پولو کې یو امنیتي خلا رامنځته شي او دې مسئلې پاکستاني چارواکي اندېښمن کړي دي
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل ښار د شاشهید په سیمه کې په پرونی ځان وژون کې عمله کې نه ملکی کسان وژل شوي او نه دیرش نور ټپیان شوي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت هم تایید کړی چې په دې حمله کې دوه سرتیری او څلور ملکی قراردادیان وژل شوي. د موضوع تفصیل له کابله د قسیم سولمل په ریپورټ کې اورو.
وروستی راپورونه ښیي چې د کابل ښار د شاشهید په سیمه کې په ځان وژونکي حمله کې ټول 15 کسان وژل شوي دي او 19 نور ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند کنیشکا ترکستاني ازادي راډیو ته وویل چې روغتونونو ته د 9 ملکي افغانانو مړي او 19 ټپیان وروړل شوي دي.
د هغې راپور له مخې چې له روغتونونو موږ ته را رسېدلی دی، په نننۍ پیښه کې 9 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان شوي دي. ټول ټپیان تر سخت درملنې لاندې دي او د ښه وضعیت راپورې ورکړل شوی دی.
بلخوا د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې په دې حمله کې د دوی دوه عسکر وژل شوي. ځینې نورو امریکایي چارواکو دا هم تایید کړی چې په دې حمله کې څلور نور وژل شوي ملکي قراردادیان هم امریکایان دي. دغه انتحاري حمله د 8 بجو په شاوخوا کې د کابل ښار د شاشهید په دویم سړک کې وسوه چې له ځاني زیان سربیره خلکو ته مالي زیان هم اړولی دی. په روان لمریز کال کې دا لومړنۍ انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې کیږي. څه باندې 2 میاشتې وړاندې، یعنې د 1491 کال د هود په 19 نیټه، د دفاع وزارت مخته هم یوه انتحاري حمله وسوه چې ملي اردو عوامو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کابل ښار په نننۍ انتحاري حملې کې د هستوګنی یو شمېر کورونه او شاوخوا 10 موټر هم زیانمن شوي. د پیښې عیني شاهدان وایي
ایمانم غلام درویش د یو تن اوسیدونکو د دې منطقې ما تقریبا 2-3 کسان مړی مو ولیدل او نور شپږ کسان زخمیان مو ولیدل. نور ما څه حالتونل او شپږ موټر د شاغو ریخ سول انفجار کړی ده.
زه کلب کې تمرین کولو دم درس لر شمات لر ټولې زه ته باندې رو اتلم سرک کې ولیدل مړی پراته زخمیان موټر کباړ څه تک تور سرک.
د حملې په سیمه کې د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجدي کور او د عزیزي بانک یو ودانۍ هم موجوده وه چې ودانۍ ته زیان اوښتی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې یو ویاند هارون زرغون له یو نامعلوم ځای په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په حملې کې 12 بهرني سلاکاران وژل شوي دي، خو چارواکو د دوی ادعا رد کړې. حزب اسلامي مخالفه ډله په داسې حال کې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخلي چې دې ډلې په وروستۍ کې یو پلاوی کابل ته استولی و چې راتلونکو انتخابات په اړه له بیلابیلو لوریو سره خبرې وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې او پلاوی د سولې د خبر په هدف تر اوسه 3 ځله کابل ته راغلی دی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنا
چې مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دا پینټاګون چې په لور چارواکو پرون کانګرس ته ویل چې امریکا اوس هم لال قاعده شبکې سره په وسلواله مبارزه کې ښکیل ده. د دوو چارواکو چې یو د امریکا د دفاع وزارت سلاکار او بل د ځنګړو عملیاتو د چارو مرستیال دی، د سنا په غونډه کې همدار از ویل چې د القاعده پر ضد مبارزه ښایي وا یا دوه نورې لسیزې هم دوام وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د پینټاګون سرپرست عمومي سلاکار رابرټ ټیلر او د ځنګړو عملیاتو په چارو کې مرستیال مایکل شیهان سنا ته وویل چې امریکا اوس هم د القاعده شبکې پر ضد په وسلواله مبارزه کې ښکیل ده او ښایي دا مبارزه یو یا دوه نورې لسیزې دوام وکړي. د پنټاګون د دوو جګپړو چارواکو پرون د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې هغې غونډې ته وینا کوله چې د امریکا د ولسمشر لخوا د پوځي ځواک د کارولو د صلاحیت په اړه بس ته ځانګړې شوې وه. دوی دواړو وویل چې دا لایحه ډیره ګټوره ده او اندېښنه یې وښوده چې که کانګرس بدلونونه پکې راولي نو ښایي د جګړې د ډګر قومندانان له محدودیتونو سره مخامخ شي. جمهوري غوښتونکي، ډیموکراتان او د مدني ازادیو فعالان اندېښنه لري چې دا لایحه چې د 2001 کال د سپتمبر له 11 وروسته نافذه شوه د ولسمشر په لاس کې د یو سپین چک حیثیت لري. دا د 11 کال وروسته ولسمشر باراک اوباما له همدې صلاحیت څخه کار اخلي او د امریکایي اتباعو په ګډون تروریستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې پنهښه کوي. همدې قانون پخوانی ولسمشر جورج دبليو بش ته صلاحیت ورکړ چې پر افغانستان یرغل وکړي او القاعده شبکه پنهښه کړي. بش به ویل چې د وسلوالو قواو اعلی سرقومندان صلاحیت لري چې پر هغو هیوادونو، مؤسسو یا افرادو حمله وکړي چې د ده په نظر د سپتمبر د 11 د حملو په ترسره کولو له هغې سره په مرسته یا پلانولو، جواز ورکولو او حتی دې ډول مؤسسو او اشخاصو ته په پناه ورکولو کې لاس ولري، څو د دې هیوادونو مؤسسو یا افرادو لخوا پر امریکا د راتلونکو نړیوالو تروریستي حملو مخه ونیول شي. د پوځي ځواک د کارولو په برخه کې د ولسمشر د صلاحیت په اړه بحثونه د روان کال په لومړیو کې هغه مهال را برسېره شول چې جمهور غوښتونکي سناتور راند پاول د سی آی ای د رئیس په توګه د جان برنن د تایید غونډه د نږدې 1.5 ساعتونو لپاره په دې بحثونو وځنډوله چې آیا ولسمشر په امریکا کې دننه له بي پیلوټ الوتکو د کار اخیستو صلاحیت لري کنه. برنن د سی آی ای د مشرۍ لپاره تایید شو، خو په دې اړه بحثونه لا هم روان دي. د سناغړو استدلال وکړ چې لنوی رامنست شوی غواخونو سره د مقابلې لپاره په لایحه کې باید بدلونونه راشي او د کانګرس څارنه پرې زیاته شي. مخکخ جمهور غوښتونکو سناتور جان مکین وویل چې په دې لایحه کې ولسمشر ته ورکړل شوی صلاحیتونه له حد زیات دي او لنوی شرایطو سره مطابقت نه لري.
و موردل چې دا پینټاګون جګپورو چارواکو پرون کانګرس ته ویل امریکا وسم د القاعده شبکې سره په وسلواله مبارزه کې ښکیل ده. د ایران د اټومي پروګرام مرکزی وایي د سترو قدرتونو لاستازو سره په خبرو کې موافقه وشوه چې خبرو ته به دوام ورکړي. سید جلی پرون ویل چې د 15 جمعیو هیوادونو وړاندیز ګام په ګام خبرې دي، خو ایران غواړي چې لویدیز د ایران د هر انعطاف په تیر د اقتصادي بندیزونو په وړاندې متقابل اقدام وکړي. د وخت کمیلې کبله دا ریپورت نشو خپرولې. زموږ په نورو خپرونو کې به واوري د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
مهرباني ځان برا او پیژنه.
نوم مې عبدالوارث د جادینا پښتون د سری قمار مارکیټ یو دکاندار یم.
ستاسو په دکان کې تلویزیونونه ډیر دي او ریسیورونه ډیر دي د دیش چې دا راته وایسته چې ډیر تلویزیونونه اوس مارکیټ ته د کوم وطن راځي او د څه په نوم
مارکیټ ته؟ خو ډیر تلویزیونونه د غتلور کمپنیګان چې سابقه مشهورت دلوبده هوسم په مغه شهرت چې دي کې سونی دي، شارپ دي، پاناسونیک دي او سامسونګ ال جی اټا 15 دي.
په خو تلویزیونونه خو و ام درانه او عوام به ځای ډیر نیو، انتقال هم ډیر مشکل و. داستا سره چې زه تلویزیونونه ګورم دا خو ډیر د سلکه یو صفاده نو تقریبا او ډیر سپکم دی. دغه تلویزیونونه په کومه کلونو کې رالو کابل ته؟
2005 نه په دی خو شروع شول چې دا نازکه تلویزیونونه راغلل او دا ډیر کامیاب تلویزیونونه پدې چې ځای ډیر کم نیست. تصویر کې یا په خپل تلویزیون کې امکانات ډیر زیات لري. کمپیوټر پکې وصلېږي، یو اس بی نه پلی کولای شي، اته انټرنیټ لاینونه پکې کار را خستای سي. په دې خاطر خلک ډیر زیات خوښي.
تاسو سره څو ډول استدی کوم کوم اندازې دي؟
اوس په اطرافو کې برقونه نشته، د سولانه کار اخلي. هغه ته ول اسنچا نو نسنچا 22 برق او بطری اي سي دي سي ورکو او په خپل خاریاتو کې خوځ برق ستدل ته معمولا چې د غادي سړی اخلي نو د 2.5 شونه شپږشتونه کم نه اخلي. اته زیات 240 یو 550 درش په تو پورې موږ خرڅو.
تاسو ته دې اندازو ویل چې دلته خلک اخلي. بعضی وخت سي د کوټه وړای سالون نه دغه لپاره تاسو په خیال کوم اندازه تلویزیون نه خېدی؟
دا کوټی چې کومې وړې دي دوی لپاره معمولا 2.4 دا مناسب ده.
نرخونه هم یو څراته و فرزند دغه 2.5 چې تاسو وویل د دې نرخ اوس څو ده؟ د نن سبا
شارپ خرڅو مثال په 15000، سونی خرڅو په 10000، سامسونګ بیا ماډل کلک پورته ایل ای ډی دا خرڅو په 10000، ال جی لرو هغه ورکو په 14000.
ریسیور هم ډیر دي در سره د دیشانتونه. د دوه پیسې کې یو څراته و نرخونه څو دي؟
ریسیور خمنګه معمولا په دې لاسو کالو کې خرڅ کړي. د کوم پرمختګ راغلی؟ ایچ ڈی راغلی په نامه د های ډیفینیشن. تصویر کوالټی هم باندې دا کار هم خېدا او د کوم انټرنیټ یو اس بی ام قنات ست ام ریکارد کوي سي هم د انټرنیټ دلار نه چینلونه زیاتره نسی دا سپورټي د کوم قنات خسي وي.
اوس څو ډول دي درسه؟
من سره تقریبا د 15 ډول نم زیات.
نرخونه څنګه دي؟ کومه ګران دي، کومه ارزان دي؟
د غنیمی مالل ایچ ڈی چې راغلی دا ګران دي. او سابقه غا ډیجیټل چې دي هغه ډیجیټل په 2.5 زره، په 2000، په 3.5 زره. او دا ایچ ڈی چې دی دا څلور زره نه شروع ته 10000 پورې. اته هغه نه زیاتر خود ته به اقتصاد نسته نو دل پر غز ډیر ګران نه راوړو.
څومره کسان هم دا د تلویزیونونو او د ریسیور او کار کوي په دې جاده کې؟ د نادر پښتون
یو سی قمار مارکیټ کې 200 دکان دي. په 200 دکانو کې 100 دکان دي د تلویزیونو او د ریسیور او د ویډیانو دي. نو بیرون مارکیټ کې سره حساب کو ته مارکیټ نور سره دي کم از کم 100 دکان بسي.
د ورځې څومره تلویزیونونه او ریسیور خرڅه؟
کله د اطرافونو چې مشتریان راځي نو هغه د هر واړه تلویزیون نه 15 غوړي او په پرچون په دننه خار کې هم دوره 15 خرڅيږي تلویزیون.
کور مدان منه
تاسو نه منه.
دوستانو د ژوند رنگونه پروګرام مو اوریده. تاسو کولای شئ چې زموږ ویب سټ ته مراجعه وکړئ. اولته زموږ تازه خبرونه، ریپورتونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل، تصویرونه او ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د ویب سټ پته د ازادي رادیو ټکی کام. بل نیم ساعت خبري مجله پیلېږي. امید مرزبان سټوډیو ته راغلی.
بارز سلام.